یا اساسي حقوقو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس شپږنیمې بجې شوې. په مخړې لانډو خبرونو ته د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د بلخ لپاره د طالبانو د ولی مولوي محمد داوود مزمل د وژنو مسولیت پر غاړه واخیست. داعش په خپل ویبپاڼه اعماق کې په یوه بیان کې ویلي یو ځان وژون کې چې د والي د دفتر په مخ کې منتظر وو هغه ته ځان ورنږدې او خپل چاودیدونکی کمربند وچواوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وایي افغان ښځې د خپلې کورنۍ او د هیواد په اقتصاد کې خورا مهم رول لوبوي. الاکبروف پرون ویلي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو دفتر یو ان او ډی سي د یو پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په جنوب کې د 1415 ښځو ملاتړ کړی دی. دغو ښځو ته هر میاشت د کورونو په محوتو کې د چرګانو د روزنې، لبنیاتو او سبزیجاتو د پروسس له لارې 2340 افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان بانک غواړي چې سبا شنبه د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیونو امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سوداګریزو بانکونو په ګډون ټول اشخاص او بنسټونه چې مالی او پولی چارې سرته رسوي او په شرایطو برابر دي کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمني ډي پي اي اژانس د ځایي رسنیو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمېرې ورکړي خو تر اوسه پولیسو د مرګ ژوبلې دا شمېر نه دی تایید کړی. برید تېره شپه په ځایي وخت ماخوستن 9 بجې د مسیحیانو د مذهبي مراسمو په جریان کې شوی دی. پولیسو د شپې لخوا د برید سیمه کلابنده کړې او له خلکو یې غوښتي چې له کورونو نه راوځي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی ژمنه وکړه چې د انسانانو د قاچاقبرانو په وړاندې به اقدام وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون د هغه بیړۍ د ډوبېدو په سیمه کې وکړې چې لزګونه پناه غوښتونکي پکې مړه شول. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله له سریلانکا او بنګلاديش سره د سیالیو لپاره پرون د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته روانه شوه. که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل تاسو په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه بشري او اساسي حقونه اوري. خو ترې وړاندې یو راپور هغه دا چې د افغان نجونو او ښځو پر مخ د تحصیلي او تعلیمي دروازو له بندېدو سره سره یو شمیر فارغ شوی زده کوونکي شکایت کوي چې مسؤلین ورته په تعلیمي ادارو کې د تعلیمي او تحصیلي اسنادو په ورکړه کې ستونزې جوړوي. د طالبانو حکومت له واکمنۍ وروسته له شپږمه ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم وځنډولې. دا چې نجونې زده کوونکي د تحصیلي اسنادو په اخیستو کې کومې ستونزې ګالي په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته ورپسې اونیزه خپرونه بشري او اساسي حقوق له یاده مه باسئ.
زه مشر رو ندارم چې د موسه محرم شي او پلار میم ټوله ورځ مصروفه وي په وظیفه کې وایي چې د محرم سره باید نه نوزه یا نو نشمه کولی چې شهادت نامه واخلم.
د کابل د قلعه کاشف د ښوونځي له 12 ټولګي څخه فارغه شوې مرینا ده. وایي دا چې اوس مهال په کور دننه د نجونو په لوړو زده کړو بندیز لګېدلی دی. اړه ده چې له هېواده بهر لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. خو په خبره ده چې د 12 ټولګي شهادت نامه نه لري د بورسیې په کارونو کې پرمختګ نه کیږي. مرینا ازادي راډیو ته وویل
جلکۍ بدون د محرم نه اجازه نه لري چې د شهادت نامه ریاست ته ورننه ورځي. خپل غواړم چې بهر ته لاړه شم او ټول اسناد کې درې کلنې نمرې غواړي چې باید شهادت نامه ولري. خو دا خستل په افغانستان کې اوس بيخي پاک باندې نشي کولای. یعنی وایي چې د محرم سره باید نه نوزه یا خو ډېر انجونې دا مشکل لري. خصوصا خپل مې دا مشکل لرم نو نشم کولای شهادت نامه واخلم.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته یو شمېر هېوادونو د افغان زده کوونکو لپاره بورسیې اعلان کړې. خو د مرینا په خبره د شهادت نامو نشتون ښځینه زده کوونکي له دې حق هم محرومې کړې. بل خپل پانتونونو څخه فارغ شوی انجن هم ورته ستونزې لري. دوی وایي څلور کاله درس ویل دومره ورته سخت نه و لکه اوس چې د طالبان حکومت د اسنادو اخیستل ورته ستونزمن کړی دي. له پانتون څخه فارغ شوی محصل رڼا ازادي ورته ویل چې د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره د کار په لټه کې ده. ویلې وي خو افغان ښځو ته کار نشته، کوم یو که پیدا هم شي دا چې له پانتون څخه د فراغت اسناد نشي اخیستلی د کار غوښتنلیکې رد شي.
وظایف چې دولتي خو بند دي او همدارنګه خصوصي موسسو کې چې کومه وظیفې اعلان شوې دي هغوی لپاره هیڅ اپلای نشم کولی، ځکه چې لومړی هلته ما څخه سیوی غواړي، بیا هغې نه وروسته چې دی خپل د فراغت سند راڅخه غواړي. په داسې حال کې چې لرلو حق لرم مګر سند نشم ترلاسه کولی، ځکه چې نوموړي نظام حکم همداسې صادر کړی دی.
ومه غوښتل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او د لوړو زده کړو د وزارتونو د ویاندویانو سپیناوی هم د موضوع په هکله ولرو. هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې دی په دې برخه کې له جزئیاتو خبر نه دی. کله چې خبر شو له ازادي راډیو سره به معلومات شریک کړي. د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د اخیستلو په برخه کې د زده کوونکو او محصلانو شکایتونه داسې وخت راپورته کیږي چې د رواني سه شنبه په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت وزیر مولوي ندا محمد ندیم وویل چې د نجونو او ښځو زده کړې تر مناسبو شرایطو منه دي او بیرته پیلیږي، خو هغه دقیق وخت ونه ښوده. که څه هم هیله وه چې د سږکال تعلیمي کال په پیل کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو په دې اړه تر دې دمه د طالبانو حکومت واضح څه نه دي ویلي. دغه شان څو ورځې مخکې د کانو په وړاندې پانتونونه پایل شول، خو د نجونو پر مخ لا هم تړلی دي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خځو د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میل ماده دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري وایي چې د خځو د ورځې منځل دی دوی بشري او اساسي حق دی. روز خپل میل ماته په پایل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت را کړ. راځو خبرونه ته د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت پاکل چې په ټوله نړۍ کې د خځو د ورځې په نوم نومول شوې ده راته وغږیږي.
اتم د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د خځو د ورځې په نوم باندې، او د خځو د حقونو په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د خځو حقونه جوتیږي، د خځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یو نړیوال ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځ مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواد بهر دي.
راځو دې ته چې آیا خځو ته د دې ورځ لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرل ایسو کنه؟
د خځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې، اسلامی احکامو کې د ښځو حقونه جواد دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستره جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځ په حیث ترې نه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي، کشرعي حقونه دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي، د دې توجه نشي، زه فکر کوم دا بستر جفای میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمنځو او نور حقونه ته توجه ونکړو.
د طالبانو پر راتک سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې، په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه په پوره توګه توجه شوی ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه شي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول ټول انساني ټولنې باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنی چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوې ده، له تحصیل نه شوې ده، او بې تعلیمه ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. بې تعلیمه انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونو ته توجه وکړي، هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یوشتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره ده، او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي، او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محروم نه کړي.
بله، لمیرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو راز پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو راز که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د سو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کاچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا به په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ په ما خبره دی یو شمیر نارینه او تبر تلاستي ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیری دي او لوړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی و.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغه سی وو. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې د دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه میرمنه وي، که هغه نارینه وي، هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه، باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډیره منفی اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره خرابیان لري په کور کې، یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به خپل هم ډیر په تکلیف وي، ډیر په ستونزو کې به وي. دوی خپل هم، د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کیږي. بل اخره دوی خپل ژوند به هم ډیر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونه نه چې دوی له میرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل میرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل میرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خوشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغه کړنې موجود دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کیږي، یا ښځو ته په کم سترګه لیدل کیږي، یا ملامتیږي، حق نه حق ملامتیږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو پر رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک تر سره کوي، یو نارینه یو میرمن سره تر سره کوي سوداګري کوي. دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. کچره عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو په خپل خبرو کې ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی، هغه عمل دی عمل چې هم بیرون په ټولنه کې له خدو سره خشونت وسی، هم په کور کې وسره وسی تبن ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راتوي چې د ماشومان په پراتلونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی؟
متاسفانه په دغه یو محیط کې په دغه یو فامیل کې کچیر یو ماشوم استرکیږي دا دغه ماشوم سره ډیره لوی جفا ده، ډیره ستره جفا ده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل لوی ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند امکانات برابر کړي او دا د دولت مسؤلیت ده. اجتماعي شکل باندې په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. که چیرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي او نارینه د خپل مېرمنه حق نه خبر نه وي او یو مېرمنه د خپل نارینه حق نه خبر نه وي او په دغه یو محیط کې به ماشومان ستریږي، په دغه یو محیط کې به شخصیت لویږي، حتی د دوی ذهن ډیر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کېدای شي ډیر جرایم ترسره کړي، د جرمي حق نه سره د مسلې ته توجه وکړي. نو دا د دغه ماشومانو سره یو ستره جفا ده. یوازې یو با تعلیمه مېرمن، یو با تحصیله مېرمن کولای شي چې هم د خپل حقونو ته، هم د خپل ماشومانو حقونو ته، او هم د خپل د کور د نارینه حق ته، د خپل د خاون حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخه ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترې نه هیله لرم چې دې برخه ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي د دې تر دغه حق ورکی.
بله، مونږ تاسو د دې شهیدان یاستو چې په افغانستان کې وګړي جګړې تیرې سوې او لا مالې ګڼ شمیر نارینه ووژل سول یا هم په خپل مرګ باندې مړه سول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی میرمن، د دوی خور به سرپرسته پاتې ده او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کولم د میرمنو حق ګڼل کیږي، نن ورځ هم هغه ورنخستل سوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده، د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړی ده، اما کار ته ضرورت لري. هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي. د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هر برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوص او د احکام مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نشي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نشي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نشي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه له دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښول شي، او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوخدمندۍ تګلوري، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولای شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د پاوند اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید ونه ګړل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمنه چې کولای شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولای شي خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولای شي خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په مانوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې زموږ bale نن سبا چې زموږ لواس ته خځې په کور ناست دي، زموږ د خوانځي او ځکهونکو په کور کې دي، پانتون تنجونی نسیتللی او لبلې خو دوی په دې پويږي چې دا زموږ حق دی او لمونږ نه اخیستل سوای دي. امدی لپاره ډیر زوريږي. دا به د دې لامل نسی چې د وسنی نظام پر وړاندې دوی عقدی سي.
طبعا چې اوقدمندان پیدا کیږي او دغه اوقدمندان به بل اخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اوقدمندان بل اخره په جرایم باندې بدلیږي، د جرایم ګراف کې د شلوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقی جنبه ولري یا مثلا نور خود نه ولري. بیا هم زه دا تکراروم د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخه ته توجه وکړي او پرې نږدې شي اوقدمندي پیدا شي، پرې نږدې شي ذهنیتونه ضد حکومت شي. ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدې شي دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون د موږ او تاسو موضوع اتم د مارچ و کراسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، آیا په کور کې د کور میرمنو ته اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده تاسو ورته نمانځئ؟
یوازې اتم د مارچ نه، زه خپل شخصي نظر کا زمانه پوښتئ، نو زه په دې فکر کې یم، په دې کوشش کې یم چې هر ورځ مې خپل د میرمنې ته هغه قانوني او هغه شایي حقوق چې واقعا حق ده، انساني حق ده، شرعي حق ده، قانوني حق ده، هغه ورته زه ورکم. زه په دې فکر کې یم چې هر ورځ له میرمنې سره مې چې تعهد کړی ده په عقد د نکاح کې، په عقد د زواج کې، په عقد د واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنه وفادار پاتې شم او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغه سي چې ژمنه کړی ده په عقد کې هغه ژمنه ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمن ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې یو ښه ژوند کولو، دې خوشاله ژوند کولو زمينه برابرې کړي.
bale دغه سي مناسبتي ورځ چې تاسو په کور کې مانځي د کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوي، خپل بیا څومره د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت را فکرای ده. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجی وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه آزاد کوم په دې باندې زه ډیر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډیر ستر مسؤلیت را فکرای او زه د آزادۍ احساس کوم، زه د یو ښه فکر احساس کوم، زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمنې رضایت حاصل کوم.
ل خپل ژوند نمو د تاسو لپاره برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي، د خپل ژوند د تجربو نمو د ټولنې په سطح نارینه او طبيعي کورنۍ په سطح دوی ته څوایه.
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغه افغان ورونو ته دا ویل لرم او دا غاکه عمر باندې چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه بې برخي، نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکي او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کی، دی او با شخصیت ژوند کول، دی او آرام ژوند کول او همدارنګ دی او صمیمی ژوند کول هغه خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم یو ښه چاپیریال کی، په یو آرام چاپیریال کی، په یو صمیمی چاپیریال کی کورنۍ ستړي شي او ماشومان یې ترشي.
بله، تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکارا سول، تاسو آرام ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي، د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستئ؟
متاسفانه واقعا دا زاورون کې خبره ده. زما کوچنی لور ده چې تروسه د مکتب هم نه ده، اما فکال غواړم چې په خونځي کې شامل کم. اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونی په خونځي کې وي، شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي او اوس بې تعلیمه دي، زه د دوی درد احساسوم. ځکه لکه څومره چې زه خپلې لورکۍ ته مې ګورم ما چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدینو باندې لمړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګه نور حقونه دي د دې زمينه ورته مسایده کې او اوس ورته دغه زمينه مسایده اندازه دا درد احساسوم. واقعا چې دا ډیر ستر درد ده. هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محروم وي او لورکۍ ترنه حق وړي او پلار ورته نشي ورکولای. نو دا واقعا زوړون کې خبره ده او دا د یوې انسانی ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوردونکو، دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمغ سره میل مواد او خصوصي پانتون دي حقوق دي پنځي استاد عبدالعظیم صافي نموري ویل چې خزو دي ورځن منزل دي دوی اساسي او بشري حق دي. تربیه مو په لاس پاره پرځ کې چی است، خوشاله او بریالي اوسئ.
شان.